न्यू 360 में मौशी चैलेंजेस से निमटने के लिए नया बजट, पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी की शरह बढ़ाने के लिए क्या सिम कार्ड की बंदिश जैसे फैसले कारामद होंगे, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। पाकिस्तान की मजमुई कौमी पैदावार 375 अरब डॉलर है, जबकि मुल्क में टैक्स जमा करने की शरह 10% के लगभग है, जो कि कर्जों के जाल में फंसे इस्लामाबाद के लिए मुल्क चलाने में इंतहाई मुश्किलात पैदा कर रही है। हालत यह है कि बजट बनाने के लिए भी चीन से गारंटीज और IMF के पैकेज पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना उनकी तरजीहात में शामिल है। इस वक्त ज़राअत, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट और दीगर कई शुबों में काम करने वालों के अलावा मुल्क की ताजर बरादरी, बिलखसूस रिटेलर्स की अक्सरियत टैक्स ना देने वालों में शामिल है और माजी में उन्हें टैक्स नेट में लाने की कई हुकूमती कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2022 में तमाम सूबाई हुकूमतों ने ज़रई इनकम टैक्स की मद में मजमूई तौर पर तकरीबन 2.5 अरब रुपये जमा किए, जबकि मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक सिर्फ ज़राअत के शोबे से टैक्स जमा करने की सलाहियत 600 से 800 अरब रुपये के दरमियान है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान दुनिया और खित्ते के उन ममालिक में शामिल है जो इंतहाई कम टैक्सेस जमा कर पाते हैं, आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ पाकिस्तान की नई हुकूमत आज अपना पहला बजट लेके आई है। क्या तजावीज़ हैं और उन पर क्या रद्दअमल है? इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है अली फुरकान ने। अली, क्या तजावीज़ हैं, बजट प्रपोजल्स क्या सामने आए हैं और किस तरह से अब तक जो है उस पर रद्दअमल आया है पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से?
जी, ये क्योंकि आज पहला बजट नई हुकूमत जो है वो सामने लेके आ रही थी और काफ़ी संगीन किस्म के माशी सूरत हाल से निकलने के लिए हुकूमत तगोदो में है। अंदरूनी बैरूनी खासी जो है वो चैलेंजेस का सामना है, तो खासी मुश्किल जो है वो हुकूमत को हो रही थी इस बजट को लाने में और काफ़ी जो है वो इस पर बातचीत भी रही। आज के दिन जो है वो भी काफ़ी सरगर्म रहा। वज़ीर आज़म ने जो है वो अपनी पार्लियामानी पार्टी का इजलास भी किया, काबीना का इजलास भी किया, लेकिन आज जो सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो सामने आई वो उनकी इतिहादी जमातों की तरफ से थी, खासतौर पर पीपल्स पार्टी, जिसने पहले मरहले में इस बजट में कौमी असम्बली के इजलास में बैठने से जो है वो इनकार कर दिया और ये वो मुश्किल सूरत हाल थी जिसकी वजह से बजट जो इस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बजट की जो इजलास है वो भी ताकीद का शिकार जो है वो हुआ और पीपल्स पार्टी के खदशात को दूर करने के लिए हुकूमत को मिलाकर उनसे रजू करना पड़ा। बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात की, पीपल्स पार्टी का ये मौकफ था कि जो उनकी तजावीज़ हैं वो हुकूमत ने बजट जो दस्तावेजात हैं उसका हिस्सा नहीं बनाई और उसमें खास तौर पे तनखाहों की जो है वो इजाफा पीपल्स पार्टी की डिमांड थी, इसके अलावा कुछ सूबाई जो है वो मामला थे, ये वो चीज़ें थी जिसको लेके पीपल्स पार्टी ने आज कुछ ज़्यादा रद्दअमल इजहार किया और उसने ये एक फैसला किया उनकी पार्लियामानी कमेटी का, जो कि पार्लियामेंट में इजलास और बजट से बिल्कुल कुछ घंटे पहले जो है ये इजलास हुआ और उसमें ये फैसला किया गया, जिसके बाद मुश्किल सूरत हाल जो है वो हुकूमत के लिए पेश आई। हुकूमत जो है वो इस सूरत हाल से निकलने के लिए बातचीत कर रही है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार जो है वो बिलावल भुट्टो के साथ इस सूरत हाल में जो है वो बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो इस सूरत हाल से निकल सके।
बहुत शुक्रिया अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से बजट से पहले, बजट के दौरान और इस वक्त जो सूरत हाल है आपने उस पर हमें जो अपडेट किया। कारोबारी तबके का क्या रद्द अमल है इस बजट पर? मोहम्मद साकिब कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। साकिब, कारोबारी कम्युनिटी का क्या रिएक्शन है बजट तजावीज पर?
असद, पहला बजट है गवर्नमेंट का और बहुत कीनली इसको देखा जा रहा है कारोबारी तबके की जानिब से और जैसा कि कल मौशी सर्वे के दौरान वजीर खजाना ने बहुत क्लियर कि तमाम सेक्टर्स को टैक्स देना होगा, लेकिन जिन बिजनेस कम्युनिटीज हमने बात की उनका ये कहना है कि टैक्स देने से इनकार नहीं है, लेकिन टैक्स की जो शरह है उसको जो है वो उसको नेशनलाइज करने की जरूरत है और टैक्स नेट को बढ़ाने की जरूरत है। उनका ये कहना है कि ताजरों को टैक्स जब इनडायरेक्ट टैक्स देता है तो उससे एक गरीब आदमी भी मुतासर होता है और एक अमीर आदमी भी टैक्स देता है, लेकिन अमीर के पास क्योंकि आमदनी ज्यादा है वो ज्यादा मुतासर नहीं होता बल्कि लेकिन गरीब आदमी मुतासर होता है। इसके साथ अब इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि विदहोल्डिंग टैक्स हो गया, जनरल सेल्स टैक्स हो गया, वैल्यू चेन टैक्स लाने की कोशिश की जा रही है, बताया जा रहा है कि ये भी आने वाला है, तो ये इन तमाम चीज़ों से उनका ये कहना है कि एक मईशत और जो इंडस्ट्री है वो सफोकेट होती है, جب اس کی پروڈکٹیوٹی کم ہوگی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان امپلائمنٹ ہوگی اور ان امپلائمنٹ کا نتیجہ سوشل زیادہ سنگین ہوگا. تو تاجر برادری کا یہ کہنا ہے کہ یقینی طور پر اس کو جو ہے ریٹیل سیکٹر ہے, ہول سیل سیکٹر ہے, ریئل اسٹیٹ,
تو سارے ان سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بات ہو رہی ہے ثاقب, جس طرح سے آپ ہمیں بتا رہے تھے. اور کاروباری کمیونٹی سمجھتی ہے کہ ٹیکس کا جو نظام ہے وہ فیئر نہیں ہے, یہ ان کی طرف سے سب سے بڑی. اور سب سے پہلے جو جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہ رد عمل میں خاص طور پہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے یا اوور آل مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس کی گروتھ جو ہے وہ ہمیں کل اکنامک سروے جب آیا تو وہ کوئی بہت امپریسو گروتھ نہیں تھی, ٹارگیٹس بہت گڈ مارجن سے مس کیے پاکستان نے. ان پہ کیا کہنا ہے کاروباری کمیونٹی کا کہ کیوں مس ہوئے یہ؟
جو تاجر حضرات ہیں, بزنس کمیونٹی کے لیڈرز ہیں اور اس کے علاوہ انالسٹ ہیں, ان سب کی تقریباً کم و بیش یہی رائے ہے کہ پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ جانا تو یہ تو معلوم ہے کہ راستہ کیا راستے ہو سکتے ہیں, کس طرح اگر ہم پرفارم کریں تو ورک اینڈ وائی معلوم ہے, لیکن اس پر امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے جو یہ کہا, جیسے کہ آپ اس کی مثال ہے تاجر دوست اسکیم. تاجر دوست اسکیم چند مہینوں پہلے لائی گئی ایف بی آر کی جانب سے, لیکن اب تک اس میں چند ہزار تاجر ہی رجسٹر ہو پائے, اور اس وقت جو تاجر جو پورے ملک پر جو ٹیکس دے رہے وہ, جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ہول سیلر سیکٹر اگر صحیح طرح سے ٹیکس دے تو وہ 2000 سے زائد دو جمع کر کے گورنمنٹ کا دو, لیکن یہاں پر امپلیمنٹیشن کے ساتھ
امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایک میجر میجر کنسرن ہے
نہ ہونے کی وجہ سے.
بہت بہت شکریہ ثاقب, آپ ہمیں ریئیکشن دے رہے تھے کاروباری کمیونٹی کا کراچی سے, بہت شکریہ آپ کا. پاکستان کی حکومتیں ملک میں ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے مختلف طرح کے اقدامات کرتی آئی ہیں, جس طرح سے ابھی ثاقب بتا رہے تھے کہ کاروباری کمیونٹی کے جو میجر تحفظات ہیں وہ یہی ہیں کہ فیئر ٹیکسیشن نہیں ہے, اور کس طرح سے ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے جب بہت سے جو سیکٹرز ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہیں. گزشتہ سال پاکستان کی نگراں حکومت نے ملک میں ٹیکس کی وصولی بڑھانے کے لیے ایسے تمام شہریوں کے لیے جو ٹیکس تو دے رہے ہیں لیکن اپنے سالانہ گوشوارے ایف بی آر کو جمع نہیں کرا رہے, ان کے موبائل سم کارڈز بند کرنے کی ہدایات جاری کی. اس پالیسی کے مطابق ایسے نان فائلرز یعنی ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے بجلی اور گیس کے کنیکشن بھی کاٹے جا سکتے ہیں. پاکستان میں ٹیکس جمع کرنے والے حکومتی ادارے یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو پاکستان میں ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والوں اور نہ کروانے والوں سے متعلق ماضی میں بھی مختلف اقدامات متعارف کروا چکا ہے, جس میں ریٹرن جمع کروانے والوں کو مختلف سہولتیں جیسے بینک سے کیش نکلوانے پر یا گاڑی خریدنے پر نان فائلرز کے مقابلے میں کم ود ہولڈنگ ٹیکس کی ادائیگی وغیرہ شامل ہیں. معیشت کے حجم کے مقابلے میں پاکستان میں ٹیکس وصولی کی شرح خطے میں انتہائی کم ہے. پاکستان میں ٹیکس جمع کرنے والے ادارے ایف بی آر کے اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ کے دوران ریٹیلرز یا پرچون کے شعبے سے وابستہ کاروباروں نے تنخواہ دار طبقے کی جانب سے ادا کیے گئے 200 ارب روپے سے زیادہ کے ٹیکس کے مقابلے میں محض 11 ارب روپے کا انکم ٹیکس ادا کیا. اگر ہم خطے میں پاکستان کی ٹیکس جمع کرنے کی شرح کا دوسرے ممالک سے موازنہ کرتے ہیں تو بین الاقوامی تعاون کی تنظیم آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ یا او ای سی ڈی کے مطابق مالی سال 2021-22 میں پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی یعنی مجموعی پیداوار اور ٹیکس کی ادائیگی میں تناسب کی شرح 10.3% ہے, جبکہ دیگر ایشیائی ممالک جیسے چین میں یہ شرح 21%, بھارت میں 2022 کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہ شرح 11.2%. بنگلہ دیش میں ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2021 میں یہ شرح 7.6% رہی. بھوٹان میں ٹیکس جمع کرنے کی شرح 10.7%. مالدیپ میں اپنی مجموعی قومی پیداوار کے مقابلے میں ٹیکس جمع کرنے کی یہی شرح تقریباً 17.7% تک رہی. ایم ایف کی مشاورت سے تیار ہونے والا پلان کا کام کر رہا ہے اور ملک میں ٹیکس کی شرح بڑھانے کے لیے فون سم کارڈ پورا ہو سکے گا. اس بات کرتے ہیں اس وقت ماہر معاشیات یوسف نظر ہمیں جوائن کر رہے ہیں لندن سے, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. یوسف بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کیا. پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت بجٹ سے پہلے چین سے کس طرح کی گارنٹیز مانگ رہی تھی تاکہ بجٹ جو ہے بجٹ ڈاکومنٹ ان کا تیار ہو سکے؟
شکریہ بہت بہت. وزیر خزانہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم چین اس لیے نہیں گئے تھے کہ ہمیں کوئی امداد لینی تھی, لیکن بجٹ سے بالکل چند دن پہلے اتنے ہائی پاور ڈیلیگیشن کا چین جانا جو تھا بہت سگنیفیکنٹ تھا, کچھ جو بین الاقوامی اخبار ہیں، جو میڈیا کے ذرائع ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے چاہ رہا تھا کہ کچھ مزید جو ہے کمٹمنٹس ملیں، خاص طور پہ چاہے وہ بی آر آئی کے ذریعے کیوں نہ ہوں، لیکن پاکستان وہ جو فائنینشیل ایڈ جو کسی بھی فارم میں ہوتی وہ فی الحال چین سے مزید کمٹمنٹس لینے میں کامیاب نہیں ہوا ہے، بظاہر تو یہی نظر آتا ہے. تو دوسرا ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کو جو ادائیگیاں کرنی ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کو، تقریباً $2 بلین سے زیادہ جو چینیوں کو وہ ہم او کرتے ہیں، اس کا مسئلہ بھی پھنسا ہوا ہے. تو چینی بھی نہ صرف اس وجہ سے بلکہ جو واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کی وجہ سے، اس سے بھی کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آتے. تو یہ ایک پورا کانٹیکسٹ ہے پاکستان چائنا ریلیشن شپ کا، اور یہ مسئلہ خالی چائنا کے ساتھ ہی نہیں ہے. پاکستان نے اپنے خارجی تعلقات کو جس طریقے سے چلایا ہے برسوں سے، اس سے یہ پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں جس کی مجھے تو فی الحال کوئی سدھار کی صورت نظر نہیں آتی.
آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح معاشی روڈ میپ جو آفر کرنے کا پلان تھا، نئی حکومت ہے، نیا بجٹ ہے، پہلا بجٹ ہے اس حکومت کا، تو یہ بجٹ ڈاکومنٹ جو ہے، جو اب تک ہائی لائٹس آپ نے دیکھے ہیں، اس کے مطابق کوئی معاشی روڈ میپ آفر کر رہا ہے؟
انفارچونیٹلی ناٹ. دیکھیے، جو ہمارے یہاں بجٹ ہمیشہ سے ایکسرسائز یہی ہے کہ کسی طرح سے کھینچ تان کے جو ہے ہم اپنے ڈیفیسٹ کو کنٹرول کریں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی ہم ناکام رہے ہیں. اب اس سال جو کہا جا رہا ہے کہ جی ٹیکنیکل بات ہے کہ جی پرائمری سرپلس، لیکن جو ہمارے قرضہ جات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ خالی پرائمری سرپلس جو چاہے وہ 1.4% آف دا جی ڈی پی ہو، وہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہماری ادائیگیاں ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں. اس وقت پاکستان میں جو پورا پبلک ڈیٹ ہے، جس میں ڈومیسٹک ڈیٹ بھی ہے، فورن ڈیٹ بھی ہے، وہ تقریباً $267 بلین ہے، جس میں پچھلے 10 ماہ میں کوئی $2 بلین اے منتھ کے جو ہے حساب سے بڑھتا رہا ہے. تو پہلے تو ہماری ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس قرضہ جات کو کس طرح سے روکیں جو اس کی رفتار ہے، اور آئیڈیلی تو اس کو کم کریں. اس طرف جو ہے کوئی پلان نظر نہیں آیا. اس کے لیے نہ بجٹ کے انتظار کی ضرورت ہے، نہ ہی آئی ایم ایف سے مذاکرات کی. یہ کام تو حکومت کو خود کرنا چاہیے تھا.
تو بجٹ تو بجٹ کا خسارہ پورا کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ $2 بلین پر منتھ ابھی گورنمنٹ نے لیے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، تو آگے جا کے بھی نئے قرضے ہی لینے پڑیں گے؟ کتنا دار و مدار ہوگا اس بجٹ کو فائنانس کرنے کے لیے نئے قرضوں پہ؟
نہیں، ایک تھوڑی سی میں کریکشن کر دوں، قرضے لیے نہیں ہیں، یہ ان قرضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مطلب باوجود ادائیگیوں کے جو نیٹ انکریز ہے ڈیٹ میں، وہ $2 بلین اے منتھ ہے.
تو یہ انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے ہے یا؟
جی،
یہ انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں. کس وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں اگر نئے قرضے آ بھی نہیں؟
دونوں شامل ہیں، ہمارے ایکسپینڈیچر بھی اور انٹرسٹ ریٹس بھی، دونوں چیزیں شامل ہیں اس میں. اور اس کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ڈراسٹیکلی جو ہے ریفارمس کریں. میں آپ کو اسپیسیفکلی ایکشن اسٹیپ دے سکتا ہوں. جو ہمارے یہاں بہت سارا جو فیڈرل بیوروکریسی ہے، اس میں 6-7 لاکھ لوگ ہیں، صرف فیڈرل سیکرٹریٹ میں تقریباً 14,000 لوگ ہیں، جبکہ بہت سارے فنکشنز پروونسز کو ٹرانسفر کیے جا چکے ہیں. تو ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم بہت سارے فنکشنز کو یا منسٹریز کو بند کر دیں؟ میں نے جو ایسٹیمیٹ لگایا ہے، صرف اس اسٹیپ سے کوئی $700 ملین جو ہیں وہ سیو ہو سکتے ہیں. تو آپ ایک ایک کر کے ایسے اقدامات کریں، لیکن ابھی تک نہ تو پرائم منسٹر نے نہ ہی فائنانس منسٹر نے اس کی طرف کوئی ایسا اندیشہ دیا ہے، اشارہ کیا ہے کہ وہ اس طرح کے اسٹیپس لینے کو تیار ہیں. ان کا زیادہ تر فوکس اسی بات پہ رہا ہے کہ وہ بیرونی ملکوں کے دورے کریں، سعودی عرب، یو اے ای، چائنا، اور کسی طرح سے وہاں سے انویسٹمنٹ لے آئیں. یہ اسٹریٹجی بھی غلط ہے، غلط فہمی پہ ہے. پاکستان کو اس وقت زیادہ ضرورت ہے انویسٹمنٹ کے لیے، اچھا ماحول کریٹ کرنے کے لیے، اور اس کے لیے جو فوکس ہے وہ ڈومیسٹک ریفارمس پہ ہونا چاہیے.
بجائے اس کے آپ بائل سے انویسٹمنٹس جو ہیں ان پہ فوکس کر رہے ہیں. یوسف ایک چیز جس پہ میں لاسٹ پہ کمنٹ لینا چاہوں گا آپ کا ڈومیسٹک ریفارمس کے حوالے سے کہ ٹیکس بڑھایا جائے یا ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے اس حوالے سے, سم کارڈز بند کر دینا یا بجلی اور گیس کے کنیکشن کاٹنے کی دھمکی دینا کتنی مدد کرے گا ٹیکس بڑھانے میں, اور کسی اور ملک میں اس طرح کا کوئی ماڈل جو کامیاب ہوا ہو؟
اگر آپ اجازت دیں تو میری مراد ڈومیسٹک ریفارم سے ٹیکس نیٹ بڑھانا نہیں ہے. آپ کو یہ سن کے تعجب ہوگا, جو سب سے زیادہ ضرورت ہے ڈومیسٹک ریفارمس پہ وہ ہے ہم اپنی ٹریڈ کو لبرلائز کریں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ریسٹرکشنز ہیں امپورٹس پہ بھی اور ایکسپورٹس پہ بھی ان کو ہٹائیں. ٹریڈ جب بڑھے گی تو پھر انویسٹمنٹس بڑھے گا اور ترقی آئے گی. ہم جو ہے ذرا تھوڑا بیکورڈ جا رہے ہیں. ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ جو بہت سارے ممالک ہیں, میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں جیسے کہ چلی ہے, انڈونیزیا ہے اور بہت ساری ہیں کنٹریز, وہاں انہوں نے ریفارمس کی, لیکن ہم انفارچونیٹلی ہم اس بڑے انورڈ لکنگ ہیں. ہم وی وانٹ ٹو ری انوینٹ دا ویل. آپ نے ابھی خود بنگلہ دیش کی مثال دی, وہاں کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو پاکستان سے کم ہے, انڈیا کا بھی کچھ زیادہ ہم سے زیادہ نہیں ہے, لیکن جو فرق ہے وہ انویسٹمنٹس کا ہے. وہاں انویسٹمنٹس کو جی ڈی پی ریشیو جو ہے وہ 30% کے نزدیک ہے, ہمارے یہاں بمشکل 13% ہے. تو فرق کیا ہے؟ ہمارے یہاں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہا. انویسٹمنٹ اس لیے نہیں ہو رہا کہ دنیا ہمیں ایک انتہا پسند اور انسیف ملک کے طریقے سے دیکھتی ہے, جہاں لوگوں کا تعلیمی معیار جو ہے گرتا جا رہا ہے. یہ فنڈامنٹل ریزنز ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم جو ہے وہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دی گیا ہے کہ جی ٹیکس ٹو جی ڈی پی. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں گورنمنٹ میں, منسٹریز میں, پولیٹیکل پارٹیز میں, ہر جگہ جو ہیں وہ فقدان ہے صلاحیت کا. تو ایک جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کو اس وقت درپیش ہے وہ صلاحیت کا بحران ہے, جس کو میں نے ایک ریسنٹ آرٹیکل میں لکھا تھا, دا کرائسس آف کمپیٹنس. تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم ان کو دیکھیں گے تو یقیناً کچھ سدھار آ سکتا ہے.
لیکن فیئر ٹیکسیشن جی, آئی گاٹ یور پوائنٹ. لیکن فیئر ٹیکسیشن جو ہے وہ بھی تو ایک ویلڈ پوائنٹ ہے, اور جس طرح کے ٹیکسز ملک میں ہیں جس میں انڈائریکٹ ٹیکسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک ہی جتنے ہیں. جو 30,000 کما رہا ہے وہ بھی اتنے ہی دے رہا ہے اگر وہ چپس کا ایک پیکٹ لے رہا ہے یا پیٹرول ڈلوا رہا ہے. یہ نظام اور یا جو 30 لاکھ والا ہے وہ بھی اسی طرح کی ٹیکسز دے رہا ہے, تو یہ نظام کیسے چلا سکے گا معیشت کو پھر؟
نہیں, یہ بالکل میں آج سے اتفاق کرتا ہوں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو اوور آل ٹیکسیشن سسٹم ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ بڑا سمپل ہے. پاکستان جو ہے وہ ڈی انڈسٹریلائز ہو رہا ہے, اس لیے کہ مینوفیکچرنگ پہ, انڈسٹری لگانے پہ اتنے زیادہ برڈن ہے ٹیکسز کا کہ لوگ اب یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ مویشی اگائیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایگریکلچر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, انڈسٹری جو ہے کم ہو رہی ہے. یا پہ ہم ٹریڈ کرتے ہیں تو ہماری اکانومی جو ہے ایک کنزمپشن اورینٹڈ اکانومی بن گئی ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ صرف آپ اپنے کھانے پینے میں خرچ کریں یا کچھ پیسے بچیں تو اس کو آپ پراپرٹی یا پلاٹس میں لگا دیں. یہ ہے اس انفیئر ٹیکسیشن کا رزلٹ. اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ہم ڈیٹیل میں بہت جا سکتے ہیں, دیکھیے نا. لیکن ٹیکس کوڈ کا ایک کوئی کانسیپٹ ہونا چاہیے, ایک ویژن ہونا چاہیے, ایک پالیسی آبجیکٹیو ہونا چاہیے. فسکل پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کی میکرو اکنامک آبجیکٹیوز کیا ہیں. انفارچونیٹلی وہ بڑا لیکنگ ہے. وہ اس لیے کہ ہماری ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس پالیسی بینکرز کا یا اکاؤنٹنٹس کا کام ہے. اکاؤنٹنٹس کو صاف زبان میں ان کو پبلک فائنینس کی سمجھ نہیں ہوتی, نہ ہی ان کو اکنامکس کی.
بیسیکلی پبلک فائنینس کی جو سمجھ بوجھ ہے وہ لوگ اس کے لیے چاہیے ہوں گے. بہت شکریہ یوسف, آپ ہمارے ساتھ تھے. یوسف نظر ناظرین ہمارے ساتھ تھے اور بتا رہے تھے کہ جس طرح سے اس وقت جو ریفارمس کا پروسیس ہے شاید ایک ویژن جو ہے اس کی کمی ہے, اور وہ کوئی واضح چیز نظر اس حوالے سے نہیں آتی جس سے ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان جو ہے اس کا معاشی ٹریک بہتر ہو رہا ہے یا راستے پر آ چکا ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے معیشت ڈاکٹر ثاقب رضاوی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر ثاقب بہت شکریہ آپ کا. آئی ایم ایف کی مشاورت سے اس بجٹ کے بننے کی خبریں رہیں, اگر اگلے مالی سال کے لیے ان بجٹ تجاویز پر عمل ہوتا ہے جو اب تک سامنے آئی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہونے کے امکانات بنتے ہیں؟
شکریہ اسد, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو بجٹ ٹیلر کیا گیا ہے, یہ اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے نیکسٹ پروگرام جو ہے وہ نیگوشیٹ ہو جائے. اور اس وقت جس طرح فائنینس منسٹر صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ دیر از نو پلان بی، پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا اور ان کی جو شرائط ہیں ان کو جتنا وہ پورا کر سکتے ہیں وہ انہیں کرنا پڑے گا. پاکستان کا جو مین اسٹرکچرل پرابلم ہے، یہ یوسف صاحب نے جو ذکر کیا میں رسپیکٹفلی اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں، کہ جو قرضہ بڑھ گیا ہے وہ اس وجہ سے بڑھ گیا ہے کہ آمدن انکم ٹیکس جو تھے وہ کم تھے اور خرچے زیادہ تھے. تو کسی سٹیج پہ یہ جو اکانومی ہے اس کو ٹیکس جنریٹ کرنے پڑیں گے، اور یہ بہت آبویس ہے اور کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے کہ بہت بڑے بڑے سیکٹرز جو ہیں وہ ٹیکس ایگزیمپٹ ہیں، جس میں ایگریکلچر ہے، جس میں ریئل اسٹیٹ ہے، جس میں سروسز ہیں، جس میں یہ
آپ سروسز سیکٹر آتا ہے، ریٹیلر سب سے زیادہ اس میں ہیں ڈاکٹر صاحب. لیکن اب تو پاکستان کے دوست ممالک بھی اسلام آباد کو اپنی آمدنی بڑھانے کا مشورہ دے رہے ہیں، جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں ٹیکس کلیکشن بڑھانے کا مشورہ دے رہے ہیں. کتنا مشکل ہے، لیکن یہ مشکل کتنا ہے حقیقی پلان اس کا بنانا، اس پہ عمل درآمد کرنا، بیکاز اب تک ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آیا. یہ
دیکھیں اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستانیوں کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، لیکن جو باٹم لائن ہے وہ پولیٹیکل ول ہے. اگر وہ موجود ہوگی تو یہ فیصلے کیے جا سکتے ہیں، اگر وہ نہیں ہوگی تو یہ اسی وشے سائیکل میں رہیں گے.
لیکن یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو اگر ہم کرسپ، لاسٹ دو منٹ میں آپ کے دو پوائنٹس اور بھی ایڈریس کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو خطے کے دوسرے بڑے ممالک، جس طرح ابھی یوسف صاحب بھی حوالہ دے رہے تھے اور تھوڑی دیر پہلے انڈیا کی ہم بات کر رہے تھے، بنگلہ دیش کی بات کر رہے تھے، کوئی بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے پاکستان کا. تو کیا یہ خطے کا مزاج ہے ٹیکس دینا نہیں چاہ رہے بہت زیادہ، یا ٹیکسز یا انویسٹمنٹ ہی جنون ایشو ہے اس میں؟
اس میں دو باتیں ہیں. دیکھیں ایک تو ان ملکوں کی جی ڈی پی جو ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ ہے، یہ بات مس ہو گئی تھی پچھلی ڈسکشن میں. تو دوسرے یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے قرضے کتنے ہیں، وہ قرضے کم ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ گرو کر رہے ہیں. یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ اس وقت تک جب تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی آپ کی اکانومی گرو نہیں کرے گی. جب تک اکانومی گرو نہیں کرے گی آپ نہ ایکسپورٹ کر سکیں گے اور نہ ٹیکس جنریٹ کر سکیں گے. یہ جو پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو رول ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا ہے، اور جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ بہت ریگریسو ہوتے ہیں. تو ضرورت یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کا نیٹ بڑھایا جائے، وہ ٹیکسز انکریز ہوں، اس سے آپ پھر سبسڈیز کم کریں، ایگزمپشنز کم کریں، تاکہ یہ سرکولر ڈیٹ اور ڈیٹ اوور آل کم ہو.
تو ڈیٹ کے مسائل جو ہیں وہ اس سے نمٹنا اسی طرح سے ہوگا. لیکن ریگریسو ٹیکسز جس طرح سے ہم ذکر کر رہے ہیں، کس حد تک ملک کی ترقی کو روک رہے ہیں آپ کے خیال میں؟
یہ اس طرح سے روکتے ہیں، اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ریگریسو ٹیکسز جو ہیں اس کا برڈن عام آدمی پہ پڑتا ہے. دوسرے یہ ہے کہ جب آپ ریگریسو ٹیکسز لگاتے ہیں تو ٹیکس اتھارٹیز کو انکم ٹیکس جنریٹ کرنے کا انسینٹیو کم ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے یہ سیلری کلاس سے اور سیلز ٹیکس وغیرہ سے ہم یہ پیسے اکٹھے کر لیں گے. تیسری بات یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ ٹیکس ریٹس بڑھاتے ہیں، کیپ ان مائنڈ ٹیکس ریٹس، تو پھر انسینٹیو ٹو اوائڈ ٹیکسز بہت بڑھ جاتا ہے.
سو بیسیکلی یہی جو ریگریسو ٹیکسز ہیں وہی آپ کی
بڑھانے کے بجائے ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے،
ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ثاقب آپ کا، آپ ہمارے ساتھ تھے اور پاکستان کے بجٹ کے دن پہ آج جس طرح سے بات ہو رہی ہے ٹیکسیشن کے حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں بات کرتے رہے، اسی پہ ختم کریں گے آج کا ویو 360. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزاد میڈیا ته اړتیا لري. وائس آف امریکا کې ممتاز ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. وائس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د نن وضعیت په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی له طالبانو غوښتي دي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په حق له ملګرو ملتونو بلل شوی غونډه کې برخه واخلي. نوموړي دا غونډه افغانستان ته د پام اړولو ښه فرصت بللی. په دوی مطلب کې د هغو افغان میرمنو په ستونزو غږیږو چې د 2021 کال له اګست وروسته په نورو هیوادونو کې میشت شوي دي.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ. او په دې نیم ساعته پروګرام کې مو زه سمیع الله جلالزای هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو په پایل کې اوریدل په دوو موضوعاتو بحث کوو، د دوه راتلونکو غونډه د غونډه کې د طالبانو د ګډون څرنګوالی، همدارنګه په دویم بحث کې د افغانستان څخه بهر د هغو افغانانو په حال او وضعیت غږیږو چې له مشکلاتو سره مخ دی او دوی د جمهوریت نظام د سقوط وروسته له افغانستان څخه وتلي دي. اما په سر کې ستاسو په هم د نن ورځې څو مهمو خبرونو تر اړه د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت په خپل نوي راپور کې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په وپاڼه کې خبر شوې پکې طالبان د انجونو او خزو انساني کرامت ته په سپکاوي د وغوی د محرومیت او د وغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک تورن ګڼل شوی دی. افغانستان د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت د 21 مخیز راپور د طالبانو د حکومت ټولي هغه کلنلاري او دریزونه ننګولي چې له عملی د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې شوی دي. بنت طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټي سیستم رامنځته کړی او عملي کړی دی. هغه خبرداري ورکړی چې نړیواله ټولنه د طالبانو د درول لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړي، د وګړو د اکرنی به خرابدي نسلی اغیز پرېږدي چې ټول نړی به ترې زیانمن شي. د دوه په غونډه کې د طالبانو د احتمالي ګډون په دوام د ملګرو ملتونو یو ډیپلومات په افغانستان کې طالبان وهڅول چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په حق له ملګرو ملتونو لخوا په بلل شوی غونډه کې برخه واخلي. مالک سی افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ یا یونما د ارتباطي دفتر مشر دی. د افغانستان او پاکستان د مذهبي مشرانو یوې غیر رسمي غونډې ته په وینا کې وویل که طالبان د دوه په غونډه کې ګډون وکړي د نړۍ پام به بیا افغانستان ته واوړي. مالک سی چې په خپل هم مسلمان دی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت دا نظریه وغندل چې وایي د میرمنو سره چلند د شریعت سره برابر دی. په افغانستان کې د انجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز زر ورځې پوره کېدو سره هممهاله د رواداري او مصور په نومونو د بشري حقونو او د انجونو او ښځو د زده کړو د حقونو دوو بنسټونو د اقرا ولوله په نوم یو کمپاین پیل کړی دی. د رواداري سازمان مشري شهرزاد اکبر د اکس په ټولنیز شبکه د دغه کمپاین د پیل په اړه ویلي، موږ د انجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره یو غږ پورته کوو. شهرزاد اکبر له افغانانو غوښتي دي چې د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره دي دا غږ ورسره بدرګه کړي. ټاکل شوی ده د دغه آنلاین کمپاین په ترڅ کې د دغو دوو بنسټونو سره د هغو انجونو نظریات شریک شي چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې پر د هغوی پر زده کړو د اغیزو په اړه خبرې کړي. او د جون د میاشتې 12مه په نړۍ کې د ماشومانو د کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په افغانستان کې 19% ماشومان کار کوي. اوچا په افغانستان کې د ماشومانو د هوساینې او راتلونکي په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې او د اکس پر پاڼه یې لیکلي، موږ باید یو بل سره کار وکړو تر څو دا ډاډ ترلاسه کړو چې هر ماشوم په یو آرام چاپېریال یا یادولو او ودې فرصت ولري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې د افغانستان د وګړو په جوړښت کې زیات شمیر ځوانان دي چې د دغه هیواد د نفوذ نږدې نیمایي 48% د جوړوي چې د 15 کلونو څخه کم عمر لري. سږ کال د ماشومانو د کار سره د مبارزې نړیوال ورځ راځي چې په خپلو ژمنو باندې نړۍ طالبانو عمل نه دی کړی. د ماشومانو کار ته د پای ټکی کېږدي تر شار لاندې دغه ورځ لمانځل کېږي. درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو په پیل کې اوریدل، د ملګرو ملتونو یو ډیپلومات په افغانستان کې طالبان هڅولې دي چې د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان په هکله د ملګرو ملتونو لخوا په بلل شوې غونډه کې برخه واخلي. مالک سیزی چې په اسلام آباد کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ یا یونما د ارتباطي دفتر مشر دی، د افغانستان او پاکستان د مذهبي مشرانو یوې غیر رسمي غونډې ته په وینا کې ویلي چې په اوکراین او غزي کې د جګړو له کبله د نړیوالې ټولنې توجه افغانستان څخه اوښتي او ټینګار یې کړی که طالبان د دوحې په غونډه کې ګډون وکړي د نړۍ پام به بیا افغانستان ته واوړي. درنو دوستانو، د همدې بحث په اړه مو د سیاسي چارو شننونکي احمد خان اندر صاحب ته بلنه ورکړې ده. اندر صاحب، له نیکه مرغه موږ سره په پروګرام کې دی. اندر صاحب، تاسو ته ښه راغلاس وایم. زما غږ تاسو اورئ؟
سلامونه میکیل ښاغلی جلازه صاحب، تاسو استاذ د خبرونې ټولو لیدونکو
ډیره زیاته مننه. اندر صاحب، تاسو په جریان کې چې کرا کرا د افغانستان په ارتباط د دوحې غونډې ته نږدې کیږو، اما په دوحې په غونډه کې تر اوسه د طالبانو د ګډون پخلی هم نه دی سوی. دنیا، نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه له طالبانو غواړي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. تر اوسه رسمي دا مسله نه ده تایید کړې چې ګډون کوي که نه. موږ تاسو شاهدان یو چې څو ورځې مخکې د روسیې، چین او د ایران او پاکستان په ګډون یوه غونډه هم جوړه شوې وه چې طالبان ور نه غلل. مخکې له دې چې په نورو موضوعاتو بحث وکړو، اندر صاحب، فکر کوئ چې طالبان په یو شکل د نړۍ د دوو قدرتونو یا د دوو طرفونو ترمنځ راګیر ده او اوس دغه انتخاب به هم طالبانو ته سخت چې کوم طرف ته ولاړ شي، فکر کوئ چې رښتیا په یو ستونزمن وضعیت کې دي طالبان او د طالبانو حکومت؟
واکن ډېرې ښې خبرې ته مې اشاره وکړه. افغانستان یو ځل بیا لکه د دومې نړیوالې جګړې د وخت په شان ځای نیولې ده. دلته غربي نړۍ او شرقي نړۍ کوشش کوي چې له افغانستان له اوسني حکومت سره اړیکې ونیسي، خو زموږ د افغانانو لپاره متوازن، بې طرفه، غیر منسلک سیاست لکه چې په دوم نړیواله جګړه کې درلوده باید ونیسو. خو په هغه شرط چې نړیواله ټولنه یا ملګري ملتونه، همداسې د افغانستان اوسنی سرپرست حکومت، د افغانستان د خلکو د سرنوشت په سر لوبې ونکړي او سیاسي بهره برداري ونکړي. په رښتینې توګه که چیرې ملګري ملتونه چې د ملتونو سازمان ده د افغانستان د خلکو په فکر کې چې باید د طالبانو سره مخامخ په کابل کې دوی استازي خبرې وکړي، خپل شرایط ورته وړاندې کړي، اجنډا یې سره دې غونډې او د طالبانو نه هم شرایط واخلي. داسې نه کېدای چې د ملګرو ملتونو استازی مالک سیسی د پاکستان نه غوښتنې خپلې ولري، یعنی د پاکستان نه یو واڅ خوږي، باید کابل ته راشي او مخامخ د طالبانو چارواکو سره په دې اړه خبري وکړي. موږ پیږو چې د ملګرو ملتونو غونډې مخکې له مخکې د کورسوي او یوازې یو تصویري تمثيل ورکړي. دا غونډه چې ډېره مهمه بلل شوې ده، موږ وینو چې ملګرو ملتونو ډېره هڅه کوي چې طالبان باید کې ګډون وکړي تر څو نتایج د تیر غونډې په شان یا د دوه غونډې چې دایر شوي دي چې نتیجه د افغانستان د خلکو لپاره هېڅ لاسته راوړنې نه اوسېږي. خو د په ټوله کې د که چیرې د طالبانو استازي هلته ګډون کوي او د افغانستان د اوسني وضعیت چې ډېره برخه ځینې هېوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون پروپاګنده هم کوي، که چیرې د افغانستان د اوسني وضعیت حقیقي انځور هلته وړاندې کړي او مخامخ د ځینې هېوادونو د استازو سره خبرې وکړي، دا به ډېره کوي.
بالکل اندر صاحب، ظاهرا خو په ځینو مواردو د غرب، خصوصا د متحدو ایالتونو او د طالبانو ترمنځ جنجال شته، مثلا د بشري حقونو بحث، د ښځو د تعلیم او د کار مسله ده، اما تر اوسه دغه مشکلات حل نه دي. فکر نه کوي چې په دې نړیوالو غونډو کې چې خصوصا د غرب او د ملل متحد د خدایریږي په دې غونډو کې د طالبانو نه ګډون د ګټې په ځای تاوان زیات رسي، ځکه که دغه مشکلات د تعامل او د خبرو د لارې حل نه سي، فکر نه کوي چې بل اخره به دا د طالبانو حکومت هم یو سرخوږی وي؟
واضح خبره ده، ځکه چې د افغانستان اوسنی وضعیت یو نړیوال تفاهم ته او جوړجاړي ته ډېره زیاته اړتیا لري. موږ وینو چې افغانستان په سیاسي او اقتصادي معاصره کې ده او دا فشار مستقیما د افغانستان په جنگ ځپلي ولس ته طالبان په ښو چوکیو کې ناست دي او ښه تنخواګانې اخلي، ښه موټر لري، ښه ژوند کوي. نړیوال باید دې ته فکر وکړي او لکه شاته لاړ شو، کسان امریکا خپل ماته باید ومني خو د دوی په قدرت رسولو کې همدا ملګري ملتونه او امریکان داسې نورې وادونه حتی روسیه او چین کله چې په دوحه کې مذاکرات طالبان سره کېدل دوی ناظرینو دوی باید پوسیل وای چې په افغانستان کې څه پېښېږي ولې یو داسې حکومت چې د ټولو خواوو په خوا کې جوړ نه کړي دې ته د افغانستان خلک د شک په سترګې ګوري د ملګرو ملتونو او د امریکا هم داسې حتی د ګاونډیو د سیمې وادو کړنو ناستو ته ځکه موږ ولیدل چې د افغانستان د اوسني حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر چې لس میلیونه ډالر انعام پېښوي او په تور لیست کې و څنګه متحده عربي امارات ته لاړ او ناستې کې او زه باور لرم چې دغه چې کړنې دغه تور سپینو بریک لیست نړیواله ټولنه ملګري ملتونه د خپلو اهدافو لپاره جوړوي کله چې اهداف سرته رسیږي بیا هغه له منځه ځي د افغانستان خلک باید له یاد ونه وسي ټوله نړۍ باید متوجه شي او طالبان هم باید په دې فکر کې ونوځيږي چې دوی باید د زور حکومت په افغانان چلوي او د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو حقوق د ورځ تر بلې فشارونو ډېریږي لومړی د شپږم ټولګي پورته تاثیر تر اوسه بیا د پوهنتون بیا د کار بیا د پارک ته د وتلو دا څه معنا لري په اسلام کې موږ افغانان ټول مسلمانان یو په اسلام کې هیڅ راز داسې ممانعت نشته او زموږ هېواد دومره ورځ شوی ده چې زموږ د خویندو کار او زحمت ته د غوی هغه شوباتو کې شتون ته په هر برخه کې اړتیا لري
او دا اندر سبزه بخنه غواړم ظاهرن خو موږ تاسو وینو چې تروسه په همدغه مواردو کې چې تاسو یاد کړل طالبان نرمښت نه دی خدلی فکر کوي چې طالبان په خپل همدغه دریز په دې جدي دریز ودرې او انجونې مکتب او خزي کارت پرې نه دی فکر کوي چې د طالبانو سره د زیات تعامل او بل اخر د رسمیت پیژندلو بحث هم رامسته کیدای شي په دغه اوسنی حالت باندې
دلته دوه خبرې دي موږ وینو چې نړیواله ټولنه ملګري ملتونه روسیا چین او د امریکا متحده ایالات اصلا د افغانستان د خلکو د حقوقو په اکله فکر نه کوي بلکې کوشش کوي چې دغه جیو پلیتیک جیو اکونومیک ترانزیتي لارې او د سوق الجیشي سیمې یا جغرافیې څخه د خپلو اهدافو لپاره ګټه پورته کړي او هر څوک کوشش کوي رانیږي چې تاسو وینئ چې د روسیې هیواد د بهرنیو چارو وزیر اعلان وکړي چې موږ شاید طالبان په رسمیت وپېژنو سیاسي تعامل وکړو همداسې چین د دې اساسه منلې او د امریکا متحده ایالات چې کومې غونډې په دوحه کې جوړېږي د دوی لاس کې کېده او د مسکو د فارمټ غونډه د روسیې لاس کېده دلته کوشش کوي چې هر یو د افغانستان د اوسني حکومت سره خپلې سیاسي او استخباراتي ستراتیژیکي او اقتصادي اړیکې سمې کړي دا افغانستان د خلکو فکر کې نه دی خو دوی باید پوسی چې دغه کړنې د دوی نه د افغانانو او نه د سیمې د وادو لپاره ګټورې تمامېدای شي او طالبان که واقعا د خپل حکومت بقا غواړي باید د خپل ولس غږ واوري نه دا چې د ولس حق تراخیستوي او د زور حاکمیتو کې موږ پوهیږو چې د افغانستان اوسنی حکومت د ښځو لپاره ډېر ښه فرامینه سره کړي په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه وه په ښځو باندې ډېر ظلم و کونډې لرو د هغوی حق خوړل کېده وژل کېدلې بورې کېدلې همداسې کونډې کېدلې اوس دغه هر څه له منځه تللي دي او افغانستان کې یو امنیت ده خو داسې نه شي کېدلی چې د افغانانو د نجونو د ښځو نور حقوق چې هغه تعلیم ده تحصیل ده کار ده هغه تر واخیستل شي موږ وینو چې ډېرې بهرنۍ پروژې هم ځکه خپل کار یې په افغانستان کې ودرو چې هلته ښځو ته د کار اجازه نه پکې ورکول کېده او دا د افغانانو هغه حق ده چې خدای ورکړی ده دوی باید تر وانخلي او نړیوال هم د خپلو هغو دسیسو او د خپلو اهدافو لپاره داسې سیاسي تعامل لکه تاسو ویلې ونه کړي چې هغه د افغانستان خلک په شک
مننه اندر صاحب طالبان ظاهرا مثلا تور از مخه د ایران غونډه دوی وره نغله او دوی وای چې دی غونډه ته مختلف عناوین ورکړل سوي او هدف صحیح معلوم نه او په دې خاطر وره نغله په تیر غونډه میا انتقاد دا او چې دوی نه دی وربل سوي دوی غوښتنه نه دی منل سوي آیا تر اوسه دنیا څونه د طالبانو غوښتنه منلې فکر کوي چې بل اخر به دنیا هم د طالبانو غوښتنه ومني یعنی هدف می داده چې فکر کوي دواړه طرفونه به یو جورجاړی ته ورسیږي او که جورجاړی ونه شي فکر نه کوي چې دا وضعیت ممکن په افغانستان کې خراب شي
کچېره د بینلی او د خپل بندولو قانون توګرو د افغانستان ټول جغرافیه د طالبان پلاس کړه او د دې اسلامي امارت تر تحکم ده او مقابل کې داسې جبهه یا داسې اپوزیسیون هم نشته چې څوک حساب ورمنې وکړي. نو نړیواله ټولنه یا ځینې ګاونډي ودونه د برتوکونه چې د افغانستان باغله غونډې نیسي د افغانستان اوسني حکومت ته باید خپل شرایط وړاندې کړي او دوی ته د حکومت په سترګه وګوري. داسې نه شي کېدلی لکه په ځینو غونډو کې چې دوی ورو غواړي او هلته د افغانستان د اوسني حکومت مخالفین چې هغه هغه ناپېژندل شوي سری په نوم د مدني فعالینو هغوی مخکې ورته کښېنوي. همداسې د افغانستان اوسنی حکومت هم باید دغه وضعیت په دې حال پرېنه دي چې نامعلومه وي. باید دوی خپل شرایط وړاندې کړي چې ولې دوی نه ګډون نه کوي او کوم شرایط غواړي چې دوی په هغه شرایطو وړاندې شي. موږ وینو چې ځینو غونډو ته لکه د ماسکاو کې چې اوس په تاتارستان کې په قزان ښار کې هلته کنفرانس ولیدلی دی لوړو تحصیلاتو او د معرف وزیران ملګري دي او یا نورو غونډو ته چې موږ ولیدل چې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر متحده عربي امارات ته لاړ، ځینو جوی ته ځي او ځینو ته نه ځي. دا ټول په خبرو کې که چیرې دوی هم ځان ګوښه نیسي او نړیواله ټولنه هم پروپاګندونه او ځینې بهانې وکړي دا په دې معنی چې قصدن همدن دواړه خواوې نه غواړي د افغانستان اوسنی مثبت
اندر صاحب زه بخښنه غواړم یو ورسی پوښتنه کوم لطفاً لاندې ځواب راکړئ، وخت کم دی. په سیمه کې هم ډیر وضعیت خنه دی کوم تاسو د اوکرين جګړې ته وګورو بیا په غزه کې جنجال ته وګورو جنجالونه ست څومره نظامی تهدید افغانستان ته متوجه دی که طالبان او دنیا سره په دې عمده مسایلو روغونه کې طالبان ځیرکونه اوس فکر نه کوي چې نظامی تهدید هم متوجه کېدلی سي افغانستان ته؟
ولنه موږ لري د جبهې د نجوب زکه د امریکا متحده ایالاتو هم اعلان کړی چې موږ شکمن یو د تروریستي د لویې جسي بهاني کې همداسې زموږ ډیر خراب ګاونډیان دي دوه مخه سیاست کوي چې پاکستان د ایران د منځنۍ اسیا او د نړۍ حتی روسیا او چین دوی هم دوه مخه سیاستونه کوي خپل ملي منافعو ته ګوري. زموږ پولې په وچه کې دي او په خواني ځینې قوي استخبارات او ځینې تروریستي ډلې په خواني کانالونه لري او مختلفي زباوان لرم چې چیرې لکه تاسو ویلې طالبان نظر کې څنګه کاونه پی او د افغانستان ملي منافعو ته د افغانستان تام تیر جګړوونه ګوري چې څنګه څومره حکومتونه را نړیدري دي تیر امکان لري چې دا وځه د خلانو چې هغه بیا مسولیت به هم په طالبانو او هم په ملګرو ملتونو چې واضح او سرګند غوونه د افغانستان د وځل کې کېدل لپاره نه دی اخیست.
ډیر زیاته مننه احمد خان اندر صاحب، له تاسو ډیر زیاته مننه کوم کور مودان چې په دې بحث کې مو سره برخه واخیسته. مننه
مننه کوم
له تاسو سره کار لای جلاله. تشکر درنو دوستانو. د یوې لاندې وقفه وروسته د خزو د حقونو لفعالي اوګي احمد زئی سره غږیږو. د دې سره به په پاکستان کې د افغان کډوالو په مشکلاتو غږیږو. اما اوس یو لنډه وقفه لرو.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
ترنو دوستانو، لکه څنګه چې ما مخکې ویل د خزو د حقونو فعال اوګي احمدزی را سره په پروګرام کې ده. اغلی احمدزی زما غاګاوري تاسو؟
بله
بله. پروګرام ته په خیر اغلاس. مخکې لدې چې تاسو سره وګورئ یو راپور لرو، دا راپور به اورو بیا به تاسو سره بحث وکړو. په اسلام آباد کې د افغان میرمنو د حقونو مبارز یو مدافع وکیل فرزانه رضایی امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي دي چې افغانستان کې د نرواک نظام له کبله افغان ښځې او نجونې ځپل شوي او نړیواله ټولنه هیڅ مرسته نه کوي. زموږ همکاري مسکا ساپۍ د دغه میرمنې سره خبرې کړې او حال به په دې راپور کې واورو.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر
چې
مشکل دی نو و بغیګو د خپل باغلی ملمنی سره. اغلی احمد زئی، تاسو څونه وخت کیږي چې په پاکستان کې یاست، له هیواد وتلی یاست، او ستاسو د اوسنۍ وضعیت څنګه دی؟ څه عمده ستونزې تاسو ته متوجه دي؟
لومړی تر هر څه تاسو او ستاسو تخنیکی همکاران ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تقریبا دوه نیم کال کېږي چې زه پاکستان ته راغلی یم، او دلته د ډیرو مهمو او ډیرو زیاتو مشکلاتو او ستونزو سره موږ مواجه یاستو. ټول کډوال او ټول مهاجرین چې دلته په پاکستان کې دي، دوی د کار یعنی د وظیفه نشته، دغه ته کار نشته، او په خاصه توګه د تحصیل زمینه مساعده نه ده. دوی نسی کولای چې دلته په آرامه توګه باندې تحصیل وکړي، یعنی د تحصیل زمینه په هیڅ وجه دوی ته مساعده نه ده. او په زمن کې د دوی کیسونه په هغه د مهاجرینو په دفتر کې چې د هغه کیسونو ته رسیدګي نه کیږي، او کله چې دغه دفتر ته موږ مراجعه کوو او هلته ځو او خپل مشکلات بیانوو، نو دا دفتر موږ ته وایي چې تاسو موږ هیڅ کوم مسؤلیت د تاسو دې په اړه باندې چې تاسو تحصیل نه پاتې یاست یا تاسو دلته نورو ځینو مشکلات سره مواجه یاست، موږ د دې مسؤلیت نه لرو.
اغلی احمد، په دې مشکلاتو په ټولو وغه کې کو دغه تاسو خو په دې نیت للی چې درې هیوادونو ته ولاړ شئ، که څه هم تاسو لنډه اشاره وکړه، اما دغه ستاسو د کیسونو کارونه څنګه په مخ ځي؟ زه مطمئن یم، خبر یم چې مشکلات ستاسو ځنډیدلې دي، اما کله چې تاسو په تماس کېږئ تاسو د اړوندو ادارو سره، تاسو ته څه وایي، دلیل څه درته ښیي؟
د کیسون په مورد باید زه ووایم چې کله چې موږ اړوند د ادارو سره یا هماغه ادارې ته چې یو ان ایس آر اداره ده، هغې ته موږ مربوط یاستو، هغې ته چې موږ کله ټلیفون کوو یا زنګ وهو، اصلا زموږ ټلیفون ته یا ایمیل ته خو ځواب نه ورکول کیږي په هیڅ وجه. او کله چې زه خپله دفتر ته مراجعه کوو او هلته یا عریضه کوو یا د گفتگوی د طریق نه هغو سره خبرې کوو، مرکه کوو، نو هغوی موږ ته همدغه مخکې چې تاسو ته ویل، موږ ته وایي چې دا موږ مسؤلیت نه لرو او تاسو پتامه اوسېږي. نو موږ نه پیګو چې موږ څومره باید پتامه اوسېږو. دلته زموږ اولادونه، موږ خپل ټول د تحصیل نه پاتې یاستو، او دا د کور مسله چې یعنی کرایه په ډېر قیمت ده، او عام چنان د امنیتي مسایل او اقتصادي مسایل، دا هر څه موږ چې دوته بیانوي، نو دوی موږ ته وایي چې یعنی موږ دې ایسته کې مسؤلیت نه لرو، تاسو فقط باید پتامه اوسېږي بس.
بالکل، تاسو د اقتصادي مسایلو یادونه وکړئ چې عمده بحث هم دی، نو تاسو چې هلته د کار ډیر فرصت هم نه لرئ او مرسته هم نه در سره کیږي، نو بیا دغه خپل اقتصادي مشکلات څه ډول اوروي؟ معمولا هدف مې یوازې تاسو نه، ټول دغه افغانان چې د 2021 کال د اگست وروسته تللی دي، څه کوي، څنګه د خپل روزګار چلی؟
دلته د روزګار چلول جلال زئی صاحب ډیر په مشکل سره، یعنی ډیر په مشکلات سره خلک دلته ژوند کوي، لکه څنګه چې زه دلته یم او ګورم. ځینې دا د افغانانو مکتبونه دي، نو دلته ځي په ډیر یو کم معاش باندې چې په 15,000 یا 16,000 کلدارې چې دوته دا درس څوک چې درس ورکوي معلمې دي او هغو ته دا معاشونه ورکوي، نو په هغې باندې په دې پاکستان کې هیڅ هم نه کیږي. او ځینې ډیر خلک بیکاره دي. افغانان کله چې کار وظیفه ته کوم دفتر ته چې ما خپل هم مراجعه کړې ده، او تللی یم اول ته به ویلي چې یعنی زه بیکاره یم، دلته کار دپاره راغلی یم، نو موږ ته فقط یو ځواب ورکول کېږي، او هغه همدا ده چې تاسو افغان یاستئ او موږ افغان ته کار نه ورکوو. افغان ته په هیڅ وجه دوی د کار زمینه دلته مساعده نه ده او کار نه.
بالکل، د څه وخت راهیسې د پاکستان حکومت افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد لري، حتی په ډېرو مواردو کې چې قانوني اسناد هم لري، وغه استلې دي، دا ورسته اقدامات او ستاسي وسیدل لته څومره زیانمن کړی دي؟ څومره تاسو ویریږئ او څومره په دې فکر کې یاست چې ومونې نسی او بیا مو بیرته ونه لګي؟ یعنی دا غندښنه در سره څومره ده؟
دا اندېښنه ډېره زیاته ده. کله چې دلته خو د ویزو اخیستل دا یو ډېره لویه ستونزه جوړه شوې ده ټولو مهاجرینو ته، ټولو کډوالو ته. ویزا ډېر په مشکل اخیستل کېږي، ویزا حتی چا ته ویزا په اسانه په توګه نه پیدا کېږي، یعنې په ډېرو قیمته پیسو باندې ویزا اخیستل کېږي چې هغومره اقتصاد د خلکو اقتصاد یعنی هغومره نسي کولای چې ویزې واخلي. او کله چې د مهاجرینو دفتر ته ځو او دلته وایو چې موږ ته یو اسناد راکړي چې موږ د هغې اسناد په ارتباط همدلته په آرامه باندې ژوند وکړو، هغه اسناد هم موږ ته دوی نه راکوي او موږ ته وایي چې تر څو چې تاسې تای مراحل نسی او نورو بخشو ته ونه رسیږي هغه اسناد به تاسو ته نه درکول کېږي. او دا ډېرې
زه مطمئن یم چې یوازې تاسې نه بلکې اکثریت افغانان دغه ستونزې چې تاسې یادونه وکړه دوی لري. تاسې د دغو ستونزو د هواري لپاره داسې عمومي یا ګروپي هڅه هم کوئ، د اداراتو سره غږیږئ، په خپلو منځونو کې څومره هماهنګي لرئ او څه عمده غوښتنې مو څه دي د دنیا څخه؟
بله، مونږه سوزلی د ګروپي خزي ټولې سره راټولې سوي استو او تللی استو هم د اداراتو ته او دلته مراجعه کړې ده او د غوي سره خبرې کړې دي. خو متاسف سره چې هغه خبرې هم مونږه نه دی اوریدل سوي. او مونږ ته فقط وایي چې تاسو باید یو عریضه ولیکئ او دلته فقط د شکایاتو په صندوق کې واچوي چې هغه هیڅ کوم فایده هم نه لري او هغه زمونږ دا مشکلات نیسي حلولای. او زمونږ وختنه د ملل متحد د دفتر نه، مخصوصا د مهاجرینو د دفتر نه، دا ده چې د کډوالو او د مهاجرینو مشکلاتو ته باید رسیدګي وسی، د دوی کیسونو ته باید رسیدګي وسی او د دوی د اقل اند یو کار او فعالیت زمينه باید موږ ته مساعده کړي. لکه څنګه چې موږ ټول ګورو په افغانستان کې اوسې حالات د وطن ته بیرته موږ تللای نه سو، هلته نه د کار زمينه مساعده ده، نه د درس زمينه مساعده ده، او دلته هم چې موږ وسیګو نو دلته هم داسې مشکل لدی
نو موږ باید څوک موږ باید کوم خواته لاړ شو. تشکر اغلی احمد زیدی، ډیره زیاته مننه. بالکل دا ټول موږ مشکلات دی او په دې لې چې تاسو ستونزې حل سي، له تاسو ډیره زیاته مننه کوم کور مودان چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته.
مننه.
دا نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو زموږ دا خبرونه پام دی زای پایتر سیګی، له تاسو ټول ډیره زیاته مننه کوم چې موږ سره په پروګرام کې واست. اما د امریکا غږ خبرونه دوام لري، زموږ راتلونکي خبرونه ستاسي غږ ده او زموږ همکاران د پڅو شبو کې استودیو ته راشي او تاسو کولی شئ چې د پروګرام د لارې خپل غږ د خپل سیمه حال او هر څه پاره چې تاسو غواړئ تبصره وکړئ، خپل نظریات شریک کړئ. لطفا د امریکا غږ سره پاتې شئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غا خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو غا.
سلامونه سلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه غالیا رنا نورستانه يم.
زه احسان لاریم زم.
سیمه او نړۍ په ورسته یو حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو، اروپا او نوري نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا